با میکروب‌های جنگ می‌جنگد که به می‌دلیل جای زخم سرخی هم سوزش و درد احساس میشه که حمایه زرتنگ به نام چرک یا همرنگ در محل زخم وجود میآید که چرک مخلوطی از امی حجرات سفید مرده میباشه که یا هم مرده میباشه یا هم یا در حال مرگ.
سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو زموږ ښه کلاسادۍ راډیو ناوړئ. زموږ د دې ساعت ډېره برخه تاسو ته میلمه او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. له نن دوشنبې امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان سره چې د جون له نهمې سهار وختي تطبیقي امریکا متحده ایالتونو ته د دولسو هیوادونو د اتباعو په سفر بندیز ولګاوه او د دې پرېکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، حتی لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثمار راغلی چې د امریکا د دائمي استوګنی یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی په تیر د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له بندیزونه معاف دي. هغو افغانانو چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی اړ کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبې د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته سفر وکړ. د طالبانو په واک کې وخت تر خبري اژانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرانس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پرېکړو ژمنو څېړل یاد کړي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بلبله ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 103 ټنه بشري مرستې رالېږلې دي. په دغو بشري مرستو کې چې خوراکي توکي شامل دي د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته رارسېدلې. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لویه اور لګېدنې کې د یو مارکېټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلې دي. دا اور د کمپنۍ بازار د لیلامویو په مارکیټ کې د سهار په شاوخوا 9:00 بجو پیل شوی و. د سیمې رسنیو د راپورونو په اساس اور وژونکو بلاخره څو ساعت وروسته شاوخوا 1 بجو اور مړ کړ، خو لای هم د رات په څو جزئیات نه دی خبر شوی. په دغه اور کې چې زورور لمبی درلودي او تر ډیره لوړی ترې لوګي پورته کېدل، شاوخوا اویا دوکانونه سوځېدلې دي. لا د وختو مالی زیانونو په اړه باندې کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومت د مرستې غوښتنه کړې ده. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلوبه د پرتګال او اسپانیې ترمنځ د یکشنبې په شپه د مونیخ په مونیخ کې ترسره شوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقو کې 2-2 مساوي وه او په اضافي وختونو کې هم پایلې همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانېده 15-3 خپل سیال مات کړي. د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم دویمه اتلولي وه. د یکشنبې شپې په لوبه کې د اسپانیې لپاره مارتن او میکل ګولونه ووهل. د پرتګال لپاره مندریز لومړی ګول ترسره کړ او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریسټیانو رونالدو په یو شپېتمه دقیقه کې ترسره کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړو غاصیت من بیاست شرغ لاس دی ولسم ټولګي و نو لسم الوسط. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د ډلې څخه تل لرونکو حیوانات یا هم ممالین پیژنو. موږ ستاسو درس په د یو سلو یو سلو شته می صفه څخه تر یو سلو پنځوس می صفه پرې دوام وکړي. راسو تیلرون کې حیوانات هغه حیوانات عالی پرمختللي حیوانات ټول ډلې څخه شمیرل کېږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چچان چې ضرور کېږي ده هغه لاري د خپل تغذیه کې او شیدي اخلي. تیلرون کې حیوانات چې دی خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوي دي خو دی ځینې عمومي ځانګړتیاوې هم لري چې د هغو د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دی بدن چې دی هغه لږ یا هم ډېر ورېښتان لري چې د هغه په واسطه دی پوښل شوي تر څو د دوی وجود چې دی ګرم وساتل شي. همدارنګه د دغو ورېښتانو سربیره دوی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دوی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدی لري ځینې د خلو شیدو غدی لري چې د هغه څخه ځینې هورمونونه ځینې هورمونونه په واسطه دغه کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غوړي خلې شیدې چې کېږي ترشح کېږي. همدارنګه د دې غاړه چې د هغه عموما د وشم ځای څخه جوړه شوې ده چې په دې کې ځینې چې دی اوږده لکې لري مګر ځینې لکې نه لري. او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی کله چې تاسو حیوانات ویني د حیواناتو ته په کتو سره د هغوی د غاښونو په کتو سره د دوی د خوراک څرګندیږي چې دوی څه ډول خوراک کوي. همدارنګه دی چې دی کوم الکسنه چې مو ویله د دوی ډېرې ډلې چې دی هغه مخکینی موضوعات کې مو ویل تیلرون کې حیوانات چې دی هغه ټول زړه چې دی له څلور جوفونو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دی د دوه دهلیزو څخه او د دوو بطنونو څخه. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري یعنې د دوی وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې سر ته رسیږي. او دی چې دی تنفس یې د سږو په واسطه دی او حنجره چې ده صوتي تنابونه لري چې هر یو یې مختلف اوازونه تشکیل جوړوي. همدارنګه د دوی کما د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیر جوف چې دی هغه د دیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیر چې سوي د یو بل څخه جلا سوي ده. او دې د اطراف په جهاز کې چې دی مسانه هم په پد جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصاب شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي. لکه څنګه چې مو وویل په سر کې چې دغه کم تیلرون کې حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي په کې په ډېر اندازه وده کوي ده. او القا چې د داخلي د چې په دې کې ځینی چې دی هغه هغوی اچي خو هغوی بیا هم پر هم کې ساتل کېږي تر هغه وخت پر چې نمونه نوی کړی اوس چاپېریال ته نه راوځي. رازو دغه کوم حیوانات چې دي په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي د دوی د شکل د چاپېریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري. عموما دوی چې دي ځینې یو د خوړو لاسره رول د غذا د لاسره رول له مخې ډولونه وایو یو د بچیا چولو له مخې ډولونه وایو. د خوړو لاسره رول له مخې چې دی هغه موږ په تیرو لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلی و چې په دې کې ځینې واښه خوړون کې دی لکه غواوی او نور او ځینې چې دی واښه خوړون کې دی لکه مثال سپی دی پران دی زمری دی دا ټول چې دی واښه خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي. او یو چې دی هر شی خوړون کې دی چې په هغه کې موږ انسان ان هم شمیرلای سو چرګي هم شمیرلای سو چې دوی هر ډول شانشي کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. راځو ورپسې د بچي اچول له مخې وایي د بچي اچول له مخې چې دوی په دوه ډول ویشل شوی دي چې یو یې هغې اچون کې دي یعنی ځینې چې دي په کښې کې هغې اچي او ځینې چې دي هغه بچي اچون کې دي یعنی بچي اچي. زه د دې کوم ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې د دوی په ډولونو کې کوم کوم حیوانات شامل دي. هګۍ اچونکي تیلرونکي حیوانات چې دي دغه موږ عموما وایو چې د نمسخ معلومیږي دغه کوم بچیان چې زیږي هغه په هګۍ کې یې کله چې د هګۍ څخه راووځي د مور د تیون څخه کوم شیدې چې دي هغه اخلي یا خپل تغذیه کوي چې د دې ښه ډولونه چې دي هغه په آسټرالیا او نیګوینی کې چې یو هیواد دی په هغه کې پیدا کېږي. چې په دې کې هم ځینې چې دي میږي خوړونکي دي او ځینې یې مثال واښه خوړونکي دي چې مثال موږ وایو د میږي خوړونکي څخه چې دي هغه لکه شیشګی دي او همدارنګه ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دي او پلاتیپوس دي. ورپسې رازو کسور دغه بی بچی اچون کې چې دي چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسور لرونکي ځینې چې دي کسور لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي. کسوری لرن کی حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچي وزېږول سي په هغه برخه کې دی چې کوي ساتي تر هغه وخت پورې چې دی چې اوسې قوي سي ونوسي چې د هغه برخه کې د دوی کوم د شیدو شیدې دپاره هم دی د الته چې کوي داخلي چې دغه کوم کوچنیان چې دی د هغه ځای څخه د تیونو څخه هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کښې مثالونه چې دی هغه کنګرو دی چې د استرالیا او امریکای جنوبي امریکا په برخو کې پیدا کیږي همدارنګه کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چیچن چې دی دوی کڅوړې کې تر هغه وخته پورې چې قوي سي ونوسي ساتي ورپسې پریوان خس لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایو دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخته پورې چې خپل نهایي حد ته نه رسېدلي عظمي حد ته رسېدلي و نو اوسې د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووځي د مور په رحم کې چې د پلاسنټا د لارې دوی خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووځي بیا د مور تین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بل څخه فرق کوي ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې یې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه لري زه دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایم لومړی رزو حشره خوړونکي تی لرونکي دغه کوم حیوانات چې دي دوی د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنې د حشرو حشرې خوري او خپل ژوند په هغه باندې مخته وړي چې ښه مثالونه یې چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم د دوی د شو ډولونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه ورپسې رزو میږې خور تی لرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکیني غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه یې چې ده اوږده ده چې د دغې اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي چې ښه مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارماډیلو دی چې دا د میږې خوړونکو تی لرونکو په حیواناتو په ډلو کې راځي ورپسې کړپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دي د عنوانو څخه هر یو واضح معلومیږي کړپونکي حیوانات چې دي د دوی غاښونه چې دي ډېر تېره دي او دوی کوم شیان چې دي هغه مثال ټوله شیان د دوی خپل کړپونکو غاښونو په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شیانو څخه خپل تغذیه کوي مثال یې چې دي شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي تی لرونکي حیوانات دي چې بچي زېږونکي دي دغه حیوانات چې دي مثال د وروستیو پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پردې په واسطه دوی څه کوي حرکت کوي چې ښه مثال یې چې دي ماښام څکالی دی چې دوی عموما د ماښام د خوا خپله غذا لاسته راوړي او دوی چې دي په سترګو باندې سم شی نسي لیدلی خپل د اواز د موج کوم چې دوی تولیدوي د دوی اواز موج لري چې ډېری وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تېر سوی دي او دوی خپله د دوی کوم اواز موج چې دي چې پر یو برخې باندې د هغه سره ټکر وکړي کله چې بېرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا د دغه اواز د لارې دوی خپل لاره چې کوي خپل ځان ته معلوموي او ورپسې رزو عالي دماغ لرونکي حیوانات وایي عالي دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسې ډېر اورېدلي اوسئ چې د دغو ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډېر حده پرې وده کړې ده او په ډېرو شیانو باندې پوهېږي یعنې په ډېرو شیانو باندې د دوی دماغ رسېږي همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تی لرونکي حیوانات دي غوښه خوړونکي تی لرونکي حیواناتو په ډله کې زمری پړانګ دا ټوله راځي چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکي په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دوی غاښونه چې دي هغه ډېر تېره او سخت دي او همدارنګه ډېر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولی سي په اسانۍ سره نیولی سي ورپسې رزو د دوی څخه د غوښه خوړونکو وروسته په دې کې چې دي پیشي سپی ټول راځي ورپسې د غوښه خوړونکو وروسته سوم لرونکي تی لرونکي حیوانات وایي دغه حیوانات په ډله کې چې دي ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده ګوره خر دی هوسۍ ده دغه همدارنګه دغه د بوزه او داشان ټوله دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دي دغه پیشي چې دي سوم نوکان لري چې د سوملرونو مخې په دوه ډلو وېشل شوی دی. یو چې دی یو سوملرن کې دی لکه آس، خر او نور، او بل چې دی دوه سوملرن کې دی لکه غوا، اوزه، پسه، همدارنګه اوسی، زرافه، چې دا ټول د دوی په ډله کې راځي. او دوی چې دی د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي، یعنې دوی د نباتاتو څخه په استفاده خپله تغذیه کوي او خپل د ځان لپاره خواړه آماده کوي. عموما کله چې دوی خواړه اخلي، دوی لومړی هغه څه کوي، واشه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال څه کوي، پر هغه باندې شخوند وهي. کله چې شخوند یې پر ووهلې د ښه میده کولو وروسته، بېرته څه کوي؟ و میده ته ځي. یعنې یوه میده ته ځي، بېرته د میده څخه خوله ته چې کله راځي، هغه باندې شخوند وهي او بېرته چې کله ښه میده سوله، بیا نو میده ته په استي. ورپسې خلطوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي، او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسیږي. چې مثال چې دی غټ فیلان دی، د هغو د شو مثالونو څخه. همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي، چې دا کوم حیوانات چې دی په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي، او عموما دی غټ جسامت لري، لکه نهنګ دی یا ویل دی، چې دوی چې دی تر سلو فوټو پورې خپل اوږدوالی، مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پورې خپل وزن لري. او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې هغوی ډېر هوښیار دي ذهني لحاظه، چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډېرو هیوادونو کې د دې ساتنه کېږي، او ورسره خپل دغه کوم انسانان چې دی دوی د انسانان سره ډېره مینه ښکاره کوي. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي. انشاءالله چې تاسې ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلي اوسئ، همدارنګه بې شمزی حیوانات، چې کوم حیوانات په بې شمزی کې راځي، یعنې هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري، او کوم په شمزی لرونکي راځي. شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وه شمزی د کرپندوکي څخه جوړه وه، او د ځینو دا چې وه د هډوکو څخه جوړه وه. یعنې ډېر مختلف ډولونه مجوهله، مختلف ټولګې مجوهله، چې په دغه اساس باندې حیوانات چې په مختلفو ډلو باندې وېشل شوی و. ان شاء الله چې تاسو ټول باندې په ښه ډول سره خلاص شوی او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی اوسئ. دا ورځ موږ او تاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګې او ډولونه ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو. تاسو دغه درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پښتنه ده، تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې وایست، یعنی دغه کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویله، د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ویل په ټولو کې وجود ولري هغه وایست. دویم سوال، پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او ووایست چې په څو ډول دي. ورپسې اخیرنی پښتنه ده، عالی دماغ لرونکي حیوانات او خلطوم لرونکي حیوانات واضح کړئ. سوال دوه جزا دی، عالی دماغ لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلطوم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
نن ورځ راځو د نسل په ډیرښت او د جنین په انکشاف کې مؤنث تکثري سیستم وایي. په تېر لوست کې مذکر تکثري سیستم وویلې، او په دې باندې پوښتلو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي. نن ورځ راځو دغه رقم موږ او تاسو د جنین انکشاف وایو، همدارنګه ښځینه تکثري سیستم پیژنو. زموږ او ستاسو نننۍ موضوع د یو سل اووم صفحې څخه تر یو سل څوارلسم صفحې پورې دوام کوي. تاسو مو نسته کسوري سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو. تخمه چې ده، موږ وایو تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره ترسره کیږي. خپل تخمه چې ده په خصوي هګی ده چې ده فالوپین ټیپ څخه د په هر میاشت کې یو یو دانه چې کیږي آزادیږي، چې په دې سره کچیر القاسې ماشوم مس کیږي، کچیر القانس د غرقم اخراجیږي. او دغه کوم پروسه چې موږ تاسو وایو چې د ښځینه تناسلي جهاز کې د هګۍ تولید لپاره ترسره کیږي، تخم دانې تولید څخه عبارت دی. تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د ښځینه د تناسلي غړو په ځانګړې توګه د تخم دانو کې پیلې شروع کیږي. او دا پروسه چې د ښځینه د جنټیکي موادو تولید او ساتلو لپاره ډیر ضروری دی او د حمل لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. راځو د تخمیه تولید مراحل وایو. یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحلې لري، همدارنګه د مرحلې چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د ښځینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او دا حجرې چې د جنټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده. تخم اگونیا یا هم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړې برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو. د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمی لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تجشی کیږي یا پرایمری اوسایټس تجشی کیږي تبدیلیږي. او دغه حجرې چې د پخېدو لپاره مثال هغه وخت ماده نه او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتی یا لومړني پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د ښځینه د ژوند په اوږدو کې د لومړنۍ تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیراتو له امله یو یا څو لومړنۍ تخمات هره میاشت د ښځینه د حیض په دوران کې واده کوي. یوه تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمې تجشی کیږي، دوهمې تخمې ته بدلیږي. چې دا پروسه چې ده د میټا فیز دوه ته ځانه سوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي. کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي د تخمدانۍ غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي او کوم تخمه چې ده هغه آزاد کولو په مرحله کې د افرازولو په مرحله کې دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي او د فالوپ ټیوب ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی یا اخرنی پړاو دی چې کچیر د ښځینه د تخم سره سپرم یو ځای سي تخم د حمل لپاره ژوندۍ پاتې کیږي او کچیر تخم بیا له سپرم سره مثال یو ځای شي دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي. یعنې په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د ښځینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډېره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنثه کسوري سیستم. وروسته موږ د ښځینه تکسوري سیستم جوړښت پیژنو. د ښځینه تکسوري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي او د ښځینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو ځانګړی دنده سرته رسوي. راځو دا کوم ځانګړي غړي چې هغه موږ تاسو پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه. تخمدانونه چې دی د ښځینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د دوه د مثال د دوی اندازه تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هګۍ یا ګمیټونو تولیدول دي. همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیل وسون کې موږ لوستلی و د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې، حمل او جنسی ځانګړتیاو لپاره ډیر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی. دا کوم ټیوبونه چې دي د فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلې دي او د دې دنده چې ده د هګۍ مثال د تخمک ځای څخه د رحم ته تشکی دي انتقالي او بل دنده چې ده د سپرمونو او هګۍ سره تشکی یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی. رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د ښځینه د بدن په مرکزی برخه کې موقعیت لري او د دوی ډېر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او د رحم د هګۍ د ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورزی او د سپرم لخوا مثال د غسې القا کړل سي دوی هغه چشکي خپل په ځان کې غرس کوي تر څو هلته دوی وده وکړي. د هایز جریان پیل او د ځینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی. سرویکس چې دی د رحم او وجینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وجینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بچ دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینات د وتل اجازه ورکوي ورپسې وجینا پیژنو وجینا چې د یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي دا غسر وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل شوی دی خلاص شوی دی او د چې د دا چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دنده یې دا ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي یا د دوی لاره چې ده د دغه شي کېږي لارې بهر ته وځي دا وه د ښځینه تکثري سیستم جوړښت ورپسې راځو د هایز دوره پیژنو د هایز دوره چې ده یو میاشتنی پروسه ده چې د ښځینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي او دا دوره چې ده د ښځینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هګۍ تولید د رحم د مثال چمتو کول همدارنګه د هم لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري که هم عمل مثال واقع نسی نو د رحم دغه اندومیټریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په شکیر زیاسي او هایز به پیل شي یا مثال ټوټه مثال هغه تخریبیږي اندومیټریم او د هایز دوران شروع کیږي هایز دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري لومړی چې د هایز مرحله پکې کی مثال دا مرحله چې ده د هایز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي او په دې مرحله کې چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې په هټه جریان پیدا کوي او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي او د تخمدانو فولیکولونه چې د هګۍ د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي او د دوی کوم اساسي دنده چې د هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګۍ لپاره غوره کیږي چې ورسره د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره د شي کیږي چمتو کوي همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی اف اس اچ او استروجن کچل وړ په دې کې چې کچل وړوي تر څو د هګۍ د تولید لپاره شرایط برابر کړي او عموما د دې د هایز دورې لمړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورځ دوام کوي د هایز دوران لمړنۍ مرحله چې موږ تاسو وویلم هغه عموما د یو خطر او یا د درو خطر او ورځ پر دې چې کوي دوام کوي د دې چې په دې د وخت مثال چې د اوسه به تر لسو ورځو پر دوام کوي اول پسې راځو د تخم کولو مرحله ده یا د تخمې د القا کولو ده چې په دې کې فولیکولر چې دی مرحله ورسته په دې مرحله کې د تخمې تولید او افراز کېدل راپیژیږي او د دې مرحله په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هګۍ تولید کړی وي د تخمدانې څخه آزادیږي او دا چې دی اساسي دنده د هورمون د ال اچ هورمون او همدارنګه استروجن کچه لوړوي تر څو تخمه افراز شي او دا مرحله چې د دوو څخه تر څلورویشت ساعتو پورې دوام کوي ورپسې د لو ټیل مرحله ده چې په دې مرحله کې وروسته له دې چې هګۍ تخمدان څخه خوشی کړل شي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي او د دې اساسي دنده چې د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید لوړیږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم د حمل لپاره چمتو کوي اماده کوي که حمل واقع نسی د کورپس لوتیوم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه لږیږي کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او هایز دوران پیل کیږي چې دا چې د لسو خطر سوالو سوروزو پورې دوام کوي ورپسې دغه کوم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې اته ویشت ورځې نیسي ځینې وخت کېدای سي کم سي یوویشت ورځې ترسره شي ځینې وخت کېدای سي ډېر سي او پنځه دېرش ورځې ولاړ سي ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسو القا وایو القا چې ده هغه پروسه ده چې پکې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یوځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی او د تخمې او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي په دې کې موږ او تاسو وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې دا مرحله چې دی لمړی د سپرم حرکت او هغه ته رسیدل دي، چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس له لارې د ښځینه وجینا ته انتقالیږي، بل چې دی د هغوی افرازېدل دي یا د تخمې ازادېدل دي، چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دی د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یو ځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسېږي، یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلېږي، یعنې ټوله نه نښلېږي، یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلېږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه څه کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال ننوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کېږي، چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یو ځای کړي، نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي، چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تېرېدو وده کوي. کله چې وده وکړي، یو نوی ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کېږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي، ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ شي، موږ او تاسو ویل هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان اندومیټریم ته ځان ورسېږي، د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي، دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسې لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کیږي، چې پلاسنتا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي، یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي، اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي، خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي، لومړنی او دوی میافتې ترازو، چې په لومړنۍ اونۍ کې چې دی تخمه کول، د زایګوټ تقسیم، د پلاست د کم د مرحلې د دیوال چې دا کم زایګوټ چرسې په هغه ځای کې غرس کېدل صورت نیسي، دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه ځای پر ځای کېږي او د جنین لومړنۍ جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړنۍ جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د ایچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابرېږي. ورپسې په دریم او څلورم اونۍ کې، په دریم اونۍ کې چې دی د جنین لومړنۍ جوړښتونه لکه د مغز را او نخاع لومړنۍ جوړښتونه وده کوي، همدارنګه د نسونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورم اونۍ کې چې د زړه فعالیت، د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځم اونۍ کې د مغز وده، د زړه جوړښت، د عصبي سیستم وده صورت نیسي. همدارنګه یعنی تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو، د سترګو او غوږونو جوړښت، د اندامونو حرکت، د مغز فعالیت، د جنین وده تکمیل، دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلېږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده، د سترګو وده، د مغز فعالیت، د پوستکي وده، د سیستمونو فعالیت، همدارنګه د عضلاتو وده ټوله پکښې کې صورت نیسي. یعنې تر پایه پورې، تر نونسمې شپاړسمې اونۍ تر پایه پورې بیا څه کېږي، ژوندی موجود کم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترس کې نیسي تر څو تکمیل شي. دا اوس موږ ستاسې نننۍ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري، واضح یې کړي. دویمه پوښتنه ده: ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري. او آخرنۍ پوښتنه ده: د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح یې کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د آزادۍ میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د میلمه په خبرونه کې مو دا ځل داسې یو کس میلمه دی چې له څو لسیزو راهیسې بهرنۍ رادیوګانې اوري او نطاقانې هم پیژني، خبرونې هم په یاد دي.
حاجي صاحب زرملوال، د ما ډېر پخوانی آشنا یې، له قاهرې نه ما پیژنې دا تقریبا دوه لسیزې سوې، درې لسیزې. ته خپل ځان را وپېژنه، پوره نوم دی مهرباني.
زمانم خو کشمیر خان زرملوال ده او د ما تعلق د افغانستان د پکتیا ولایت له زرمت ولسوالۍ سره ده.
ډیر علي، ډیر علي. څو کاله کیږي چې دا بین المللي خارجي راډیوګان اوري او څنګه د علاقه سره پیدا شوی ده؟
علاقه خو مې سلطان محمد سرور صاحب د شمول سره پیدا شوی ده. چې دا رسنۍ چې وي کله چې په 1990 کې پخوانی شوروي د مخ افغانستان باندې یرغل وکړ په 1990 نه را په دې خوا زه رسنۍ ډېرې زیاتې اورم ځکه لپاره د دې چې د رسنیو سره د ما چې ډېر وړکی وم ما به ډېرې زیاتې رسنۍ اورېدې د ما یو تره وو هغه به دا راډیو ډېر اورېده بیا به ما هم غوږ ورته نیولی وو نو بیا چې راغلو په 1990 نه وروسته کله شوروي پخوانی شوروي زموږ په ګران هېواد باندې یرغل وکړ بیا ته د کډوالو سلسله جاري شوه پاکستان ته ډېر زیات شمېر راغلو نو بیا موږ هم راغلو نو دلته اوس له هغه وخته را په دې خوا اوسو سلطان محمد سره په دې معنی دا نه ده دا به اورېدونکو ته م څرګنده کړم دا خبره چې موږ خپل هېواد ته تلو خپل هېواد ته اوسم زموږ خپل هېواد ډېر ګران ده خو له بده مرغه داسې څو وخت دغه د پولو ستونزې د دواړو هېوادو تر منځ نو دا ډېرو تقریبا واته کاله کېږي چې زه نه یم تللی مخکې به تلم او راتلم به هلته خپل موږ خپل ځای ته به تلم په کابل ته به تلم هر ځای ته به تلم سلطان محمد سرور صاحب
مننه زرملوال صاحب چې اوله راغلی پاکستان ته څو لسیزې مخکې چیرته اوسېدی اوس هریپور کې اوسئ څومره کاله کېږي چې
اوس په هریپور کې اوسو زه کله په 1990 کې راغلو بیا د پنجاب کې ګجران والا هلته د موږ تر اوسېدو مخکې به دا پاکستان ته راته د هجرت نه مخکې نو بیا هغلته موږ راغلو تقریبا په هغه وخت کې کله چې افغانستان نه موږ هجرت راکاوو په هغه وخت کې ما عمر دیارلس کاله وو زه د دیارلس کلونو وم او بیا م یو څه وخت هلته تېر کړو بیا داسې ولاړو یو څه وخت م په کواد کې تېر کړو په سرګوده کې م تېر کړو خو دغه درې کاله م په منډو رامنډو تېر کړه دلته اوسه او هلته اوسه نابلتیا هم وه او په هریپور کې چې ما استوګنه اختیار کړې ده له 1902 تا نه را په دې خوا زه دلته په هریپور کې اوسم له 1902 تا نه
دا خو ډېر کلونه وسول واجي صاحب ډېر کلونه وسول هریپور اوس هلته خو ما دومره لید ما تقریبا شل کاله 25 کاله یو ځل پخوا هریپور ته تللی وم یو کمپ وو د هریپور بازار ته نږدې وو یا لږ لرې وو ترې نه بیا اول کې لکه چې خیمه وي بیا لکه چې خلکو کورونا ته جوړ کړي وو اوس وضعیت څنګه ده اوس هغه خلک کې پراتی دي کو تللي دي افغانستان ته
هغه خلک د سیدي سډیر ولاړ افغانستان ته دا خو ډیرو کټګوروي کې ولاړ یو وخت کې کله په 1902 ته هغه د مجاهدونو د تنظیمو شکم یو حکومت یې جوړ کړ او بوري صبغت الله مجددي چې کله راغی او د کمونستانو دوره پای ته ورسېدلې ده نو ورسېم چې کډوال
و نو نه سو نوې کلونه کې وخه
بالکل تقریبا په 1902 کې چې کله و هغه د مجددي التولار کابل ته نو بیا د تل سره کله مجددي ولار دلته یو مرکز دی چې افغان کډوالو د پاره په دې کې بیا ما هر پیز ذکر مګه کولې نو بیا دا د اردو رسپانې سو کراغي بیا پختل کولې نو هر چا ورته ویل دا د مامل ګرو ټول ورته ویل وای موږ ډیر خوشاله یو زب خپل وطن ته به جو مخ خپل وطن ګان دا وکاله سماته نوبت را ورسېد ما ورته ویل مال زه خو به خپل هوا ته مخ ډیر ګران دا خو یو مشکل سته درته ویل وای څه مشکل دا ما ورته ویل مال دا مشکل دا چې دا د مجاهدینو تنظیمونه چې دي لوبته مرغه کېدای شي دا په هغه کې نور جن جګړه پیل لکه نه غدي ما خبره راکغه انسان چې خو بینه قدرتي خبره و ما هغه سوم کنه هغه سوم نو بیا غدي ورسپانه وال ویل له ما سره مرکه وکړه د ویل وای دا تا خبره لټول نه بیل دا ضروري ټول هم چې موږ روان ما او ټول من روان خو زمي ما خو دلته دا یو مشکل ده خدای دې نه کې چې دا څه مشکل دی دا ګور هغه کابل کې جنگول مو یعنی ملک التواتی و هر څه خپل دې تاسو معلومه ده په کابل ښار د هر چا ایسو او چا چیرته به څوک وو چیرته به څوک وو یعنی چا راسیا د چا په لاس کې وایي دا مشکل وو دا شک بولم په دغه حکومت ملکی دی چې به د مرګ خپل منځنۍ جګړې پیل نه شي نو سما سوچ کاوه چې ما خبره په سل په سل کې حقیقت شوه
زرملوال صاحب د فکاري چې تا تقریبا څلوېښت کاله یا څلوېښت کاله پاکستان کې تیر کړي
تقریبا دا څلوېښت کاله وو چې څلوېښت کال کې روکېږي
څومره بچیان دي څومره لمسیان دي نامې خدا شاوخوا دې ناس دي غږ اورم ټلیفون کې
نو دا زه خو په 1980 کې د ما وا مطلب واده مې وکړ به غن را پدې خو شپږ مې زمان دي الحمدلله او یو مې لور واغه خو مې اوس واده کړی دا شپږ مې زمان دي او لمسان ندري من المسان دي او بس يوجد انه واده كلا ده نوره تقول لبات ما غادل تقول دي مجل خطة دي پختاني دو دونه سيدي داستات معلومة ده خارج سي جد دي مثلا والوارونا يا غبر وقت سر جورو
خپل کار کې زمن دي کار کې کنه څنګه مو روزګار چلیږي
روزګار خو په دغه باندې زړه سره روان یم روزګار خو من الحمدلله دغه مرخه ده یعنی د سینه یې مثلا موږ د ډیرو شته چې خنان خو هغه دوه وخت ډوډۍ هغه د پښتنو په استعلار را پیدا کیږي او زمن مې لګیا دي کار کوي او مخکې خو ما کار کاوه یعنی ډېر مخکې نو کار به مې کاوه یا به پنجاب کښې چېرته وم یو وخت یې دلته په یو ښوونځي کښې ښوونکی هم پاتې شوی یم او دا تقریبا څلور کاله کېږي سلطان محمد سرور صاحب چې دغه له بده مرغه په ما باندې یو دا د ګزر نو حمله راغله نو خدای پاک بیا بچ کړم ځینې خو لېږم نو وروسته بیا دغسې نه یم لکه مخکې به شوم
خدای دې شفا در کړي معلم وي ښوونکی وي مکتب کښې کوم مضامین دې تدریسول
نو ما خو مضامین تدریسول دغه د تاریخ په برخه کښې د جغرافیا دغه کښې زه ډېر هغه وم مطلب دغه د ما مضامین وو بیا له هغه نه وروسته خو زتي د تقاعد شو خپلې دندې نه لرې شو د ما دغه مضامین وو دلته د افغان کډوالو کم کښې وم
و کله نا کله په دې مطبوعاتو کښې په دې خواله رسنیو کښې خلک راشي د هغه وختو کتابونه یادوي وایي په هغه وخت کښې اول سیم فوړکیو ماشومانو ته به یې ویلې سي ټې ټوپک میم مجاهد کاکا مې ټوپک لري دا کتابونه وو که نه وو په وختو کښې
په هغه وخت کښې وو خو دغه ل وروسته بیا په دې باندې واړولی شي مثلا د جوم په جای باندې جوار کوو داسې نور دغسې لکه دا تاسې وویلې یعنې هغه مخکېنی ټکه چې کوم تا وکاروه هغه یې ځینې لرې کړه د ټې په جای باندې داسې یو بل شی پسې را تللې یو لپس خو دا ټېکه دا یې ځینې لرې کړي وو پاسې
کتابونه چا چاپول تنظیمونه چا
کتابونه خو چې وو دا د اول خو دا د هغه څه یوه موسسه وه د جی ټي زید په نوم باندې هغو چاپولو بیا له هغه وروسته آی آر سي وه بیا یو وخت کښې دغه د تنظیمونه چې ودلته د تنظیمو د طرفه به هم دلته بعضې کتابونه راتلې بعضې مضامین به وو
اوس څنګه د اختر څنګه تېرېږي راشه درشه ستا موږ اورېدلي دي چې مهاجرین هلته د فشار لاندې دي د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې ووځئ که سنا اسناد لرې که نه لرې موږ هم باسو
نو هغه خو په دې کښې هېڅ شک نه شته دا خو دوی ویلي دي دوی خو موږ ته ګوره دغه تقریبا نن اتم د جون ده یعنې دغه د جون تر اخري نېټې پورې موږ ته وخت را کړی ده نو دا اوس معلومه نه ده موږ هم بېغمه پراته یو موږ وایي چې زموږ دپاره څه بندوبست سوی وایي یو او زه خو به خامخا پښتو کښې متل ده وایار چا ته خپل وطن کشمیر ده په دې کښې خو شک نه شته موږ ته خپل وطن محبوب ده موږ خپل وطن سره له خپل هېواد سره ډېره مینه لرو تک ته بلکل اماده یو خو داسې داسې موږ ته داسې تابعه ونیولی شي چې موږ خو داسې وران ویجاړ هېواد وو په نولس سوه نهاویا نه را په دې خوا مخکې هم ګوره ما درته وویلې یعنې تر ننه پورې به د چا کور یې چې هغه به سالم ثابت پاتې د چا جای به یې هېڅ دا ټول ګوره چاپې به وې هوایي بریدونه به وو یعنې هغه د روسانو لس کاله تېر شو د پخواني شوروي د پوځیانو له هغه نه را په دې خوا په 2000 لومړي کال کښې په 1 اکتوبر چې کله امریکا د نورو ملګرو په ملګرتیا باندې په افغانستان باندې یرغل وکړ له هغه نه وروسته د موږ هېواد کښې څومره مشکلات وو هوایي بریدونه به وو چاپې به وې یعنې دغه ټول وو نو په دې کښې به زموږ هېواد څنګه روغ پاتې شي خو زما د تا د پوښتنې جواب کښې به زه دومره ووایم چې کډوالو ته باید هلته بندوبست وشي د کورونو د ښارګوټي باید ورته جوړ شي زده کړو زمینه باید ورته مساعد شي له دې نه علاوه د اوبو برېښنا دا ټول بندوبست باید ورته وشي ملګري ملتونو اداره ده د کډوالو اوم ده یونیسیار مثلا دغه هېوادونه د کډوالو په باره کښې دوی مطلب تړونونه لري مثلا لکه افغانستان پاکستان دغه ټول په شریکه سره باید داسې یوه لاره کډوالو ته وسنجي چې هغه په ډېر عزت او قدر باندې ولاړ شي او داسې نه وي چې درې څلور کډې له دې چې څلور کورنۍ ولاړې شي یوه پاتې شي درې بېرته را شي دغسې سوین دي دغسې سوین دي ما لیدلې او موسین مینم
زرملوال صاحب دغه لمسیان د الکان جنکۍ هلته هریپور کښې اوس مکتب ته ځي ښوونځي ته ځي که نه
نو دغه مشر لمسۍ مې څه ده مزمل دا خوست ده پنځو کلو کېږي او هغه یوه جنکۍ خو چې ده دغه د تقریبا د دوه کالو دا یو بل ماشومه د مخینه را خو دې شو ولا تقریبا د څارلو سمیاسته ده نو دا زه کوشش کوم زه ذکر ته کوم په زمونږ باندې ذکر کړی او بل یو خبره به زه بل در سره شریک کړم کله وخت به چې دغه د افغان کډوالو په ښوونځیو کې ښوونکي مقرریده نو بیا به دغه د بپیر په نوم باندې کومه موسسه وه دغه به دغه ښوونکي ټاکلو نو بیا به زه هلته بټې ورکولو بیا به یې ټاکلو نو ما تر اوسه یوه روپۍ هم نه ده ورکړی او دا هم زه درته وایم چې زه غیر رسمي هغه وم کومن کوم تر اوسه تر اخره پورې ځکه دوی به راته ویل وایي ته موږ ته بټې راکړه روپۍ راکړه ما ورته ویل ما یوه روپۍ زه نه درکوم ځکه دا آرام ده دا کار زه خوښوم نه تر اخره پورې مطلب څومره وخت ما وو مضامین مې لوستلو خو مطلب داسې ومه چې د هغه له طرف وم رسمي نه ومه دا هم زه درته وایم نن تر اخره یوه روپۍ ورکړه ځکه ما زړه نه غوښت او دلته داسې ښوونکي اوس یقینا په روپۍ به یې ورکړې وي دېر زره کلدارې څلوېښت زره تختې ته به داسې ودروه املا به یې نه شو ویلې کله ما دلته به یې ډېر راجو دا به یې ویل وایي ما پیسې ورکړې دي ما څوک نه شي ایستلی داسې چې ما لیده
زرمالوال صاحب تاسو خپله چیرته زده کړې کوئ مکتب مو افغانستان کښې لوستی وو که پاکستان کښې ولوست تاسو ولې دیارلس کلن وایي چې راغلی پاکستان ته
نو کله چې زه ما زده کړې چې دې تر شپږم سنف پورې هلته کړې وې په افغانستان کښې د زمت په ولسوالۍ کښې دغه خاطره مې یوه بله رسنۍ ولیدو سره هم شریکه کړې وه دا د امریکا غږ د اردو خپرونه وه دېسره دغه یو پروګرام و په نوم د ما کیسه مې هلته هم دا ټول سره چې حال ورته وي هغه د موږ ښوونځي ته چا اور ور واچوه چوکېدار چې وو هغه راغلی وو وایي ښوونځي ته اور ور واچوه ویس وا زه تړلی وم خو راته وی ویل چې بیا رانه شي خلاص یې کړم به بیا د جمعې ورځ د جمعې په ورځ خو رسخت هم وو هلته بیا زه ویده وم د مور د خدای پاکو به شي هغې راته ویل وایي ته جت تاسو ښوونځي ته اور اچولی اوس ول پوښتنه دا پیدا کېږي دا زموږ والده بل دې نه څه خبره وه هغه زه درته وایم دغه هغه چې وو دغه چوکېدار دا زموږ د کلي نه یخوا دا کلی وو دغلته چې راغلی وو کور ته نو بیا دا ټول خلک خبر شو او چې کله ورغلو د جمعې په ورځ خو تا ته معلومه رسخت به وو په افغانستان کښې خو زه به درته وایم چې داسې را ته یاد دي لکه دا نن چې کله موږ ورغلو بیا دا خلک راغلي وو په اشر سره یې دغه کتابونه را کښلو هر شی یې له دا خاورو را کښه کوټې سوځلې وې نو موږ ډېر خفه شو او هغه د موږ همسنفیان چې موږ مخکې لیدلي وو نورو غیر حاضر وو نه وو راغلي وو دغه ورځ هغه هم حاضر وو راغلي وو هلته ګرځېدلو یعنې ډېره د پریشاني ورځ وه له هغه را په دې خواخوا چې تا ته خپله معلومه ده چې حالات کومې خوا ته ولاړه چې بس موږ پسې راغلو بیا مې نورې زده کړې دلته کړې دي نورې زده کړې مې بیا دلته وکړې
ډېر عالي ډېر عالي مکتب ته دې ونه ویل چا اور ورته کړی وو په جنګ کښې لګېدلی
دغه خو اور خو داسې چا ورته کړی وو چې هغه د دغو کمونیستانو د حکومت په خلاف چې څوک راپورته شوي وو هغو خو دغه شیان کول را اور اچوه دا کوه ه کوه د ما په فکر باندې ځکه زه خو ډېر ورکړی وم خو دا د دوی ایجنډا د دوی کوم پروګرام چې وو دا ما ته معلوم وو ځکه لپاره د دې چې هغو ته به یم قسم قسم نومونه کارولې دا کمونیستان زه ځکه بولم چې دغه کمونیستان وو دا خلچان پرچمیان له بده مرغه چې داود خان باندې کودتا وکړه له هغې ورځې را په دې خوا بیا افغانستان ښه ورځ نه ده لیدلې زما په فکر باندې خو
مننه حاجي صاحب دغه اوس ته په هریپور کښې که غواړې خو غواړې چې لاړ شې پېښور ته اسلام آباد ته په ازادانه توګه تلی شې که نه
نو تر اوسه پورې خو ما ته چا داسې څه نه دي ویلي تللی هم یم مثلا لکه دا د مخ شاوخوا ته تاسو خو معلومه ده بله دي منصره ابټآباد پېښور ته به هم زه کړمه خو دا ډېر وخت مې کار نه ده پیدا شوی که ځم ما ته څه مشکل نه شته تر اوسه پورې داسې مشکل ما ته نه ده پیدا شوی ستونزه خپله شخصا ما ته
یعنې په لاره کښې پولیس نه وایي ته څوک یې چېرته ځې کارت راکړه اسناد سره شته نه
نوویلې به یې راته په یو وخت کښې به یې راته ویلې خو داسې نه یم کړی چې زه مثلا د تورو تمبو شاته اچولی یم تاسې هېڅ کله هم له ما سره نه دي شوي مثلا هغه شی وګوري کاټ وګوري نور ما ته وایي چې ته بس کېنه یو بس داسې زیات خبرې له ما سره نه دي کړې خپل باندې ما ذاتي طور ځان خبره کوم.
یو اندېښنه بله دا ده چې د وړه الکان جنکۍ پاکستان کې زیږېدلی دي، د افغانستان نوم یې اورېدلی ده، اوس که دوی ته وایي چې موږ ځو بېرته افغانستان ته، هلته به هغه ملک د پلار او د نیکه ده خو دوی بلد نه دي. ته چې کله دوی ته وایي چې موږ بېرته ځو افغانستان ته، دوی تا ته څه وایي؟ ماشومان کوچنیان
د موږ کوچنیان خو راته وایي چې موږ ځو، خو دغه د موږ کوچنیان چې دي خوش بختانه چې دوه ته ما دغه په ځین کښې ورراچي ولي چې موږ بل هېواد ده، خپل هېواد لرو، هغه افغانستان ده، د موږ واړه خو خپله داسې نه دي، خو دې پنجاب او دغه علاقو کښې داسې خلک اوسېدلي دي چې د هغو ماشومان اوس هم په خپل منځ کښې په بل په پردۍ ژبه باندې خبرې کوي. نو هغه تللي دي، دا اوس چې تللي یو څه وخت مخکې مشکلات ول دغه د روژې له میاشتې نه مخکې غالباً د اپریل نه مخکې چې کوم حالات و، نو په دې کښې زه پېژنم همداسې کډې کورنۍ ولاړې له پنجاب نه چې د افغانستان نوم یې نه واورېدلی. نو ما ویل چې اوس به دغه ما خپلو خړو کورو ته تللي دي سره به دا هغه پیدا شوی احساس یاره دغه د موږ وطن ده. داسې خلک شته چې بلکل د یعنې ما ته معلوم دي چې هغه د افغانستان سره داسې خاصه علاقه نه لري تر کومه چې زه معلومات لرم، ځکه دلته اکثره دي دا خاص کر دا پنجاب او دغو جوو کښې غټ غټ تجارتونه یې دي، دا مشینریانې دي، نن سبا دغه یې دي، داسې خاص توجه یې نه وي ورته زما په فکر باندې.
مونږ چې رپورټونه ترلاسه کړي دي وایي اکثر کسان چې پاتې شوي پاکستان کښې اوس هم اوسي، هلته اکثر یې وایي کاروبار او تجارت لري، یو کار یې ځان ته جوړ کړی ده، څه فابریکې لري، څه میلونه دا شیان لري. هغوی وایي دا اندېښنه لري چې که لاړ شي د دغو خپلو جایدادونو تر پاتې کېږي، دا پیسې نه شي ترلاسه کوي، ځینو نه یې ډک کورونه پاتې شوي دي، جایدادونه پاتې شوي دي، دوکانونه پاتې شوي دي. هریپور کښې خو به دغسې نه یې شوي که سوي
داسې نه دي شوي په هریپور کښې، په هریپور کښې داسې نه دي شوي، خو دلته په دغه رسنیو کښې زه اورم، یو داسې خبره مې په ذهن کښې راغله چې دا د اورېدونکو د پاره هم یو د ما په فکر او نظر یو د اصلاح خبره ده. ځینې په رسنیو کښې دا وایي چې دغه غریبه طبقه چې ده د پاکستان حکومت چې ده دغه نیسي، مګر دا بلکل نه منم چې څوک په مخه ورشي که غریبه طبقه دم نیسي وي، که تجار دم نیسي وي، یار نیسي بیا یې له پلوه نیسي رپسارۍ دا زه در ته وایم، دا خو دا خلک وایي بعضې تاسو خپله معلومه ده تاسو خبرونه ځکه تاسو تعقیبوئ، ډېر خلک په دې باندې ټینګار کوي چې نه دا ده غریبه طبقه ده او دا ده وها ده، دا شی نهشته. خو دلته داسې ده چې زموږ کډوال هم دا د دغه هېواد په کورنیو چارو کښې مثلا ګوتې وږي، داسې کډوال ما لیدلي دي، یا مثلا کډوالو نه علاوه دا ټولنیزو رسنیو کښې موږ وینو چې دغه هېواد ته چې دا کوم چې موږ اوس دې ته سپکې سپورې کوي، ښکنځل کوي، یعنې خپله باندې خو دا شی هم زه نه خوښوم، ځکه لپاره د دې ښکنځل او پوچ ویل دا خو د حل لاره نه ده. سلطان محمد سروتګوره
دا هېواد دی، کوربه هېواد دی کښې اوسي،
کوربه هېواد دی، بلکل بلکل، یعنې دا شی هم د خلکو چې شته مثلا داسې بعضې شی
تاسو سره
وایي
حاجي صاحب، تاسو سره اسناد شته د یو این ایچ سی آر یا د پاکستان د نادرا د کوم مؤسسې اسناد سره شته؟
له ما سره شته دا د پي او آر په نوم باندې کارتونه چې دي دغه زه لرمه، ټولې کورنۍ ته مې جوړ کړي دي او په دغه دفتري کارو کښې الحمدلله زه دا د ما اصول د قلم ما سستیانه ده کړې چې نن به نه کوو سبا به یو، خو بله ورځ دغه ټول کار ما مکمل کړی، ټولې کورنۍ پي او آر کارتونه زه لرمه، بلکل یې لرمه ټول شته. ان دا د لمسیانو مې کارتونه خو یې نه شته، خو دغه د دغو نومونه شا ته د والدینو شا ته یې دا نومونه لیکلي دي.
ډېره مننه. زرملوال صاحب، کلونه کېږي، څو لسیزې کېږي چې تاسو راډیو اورئ، خارجي راډیوګانې اورئ، یوه خاطره دې راته ووایه چې یو خبر دې اورېدلې ډېر پرې خوشحاله سوی، او بل راته ووایه چې یو خبر دې اورېدلې بیا خفه سوی.
نو زه خو خپله باندې په یاد مې ولې نه دي، ډېرې خاطرې مې په یاد دي، د خوشحالي خاطره دې ما دا ده سلطان محمد سرور صاحب، ډېره د خوشحالي خاطره چې کله په نولسو ناتیا کښې د فروري په پېنځلسمه نېټه باندې د روسانو د پخواني شوروي د پوځونو اعلان وشو چې له افغانستانه ووته د جنرال ګوموف په مشرۍ باندې، زه ډېر خوشحاله شوم او د خپګان او د ډېر
دلته به لږ ودرېږو، وای هغه وخت اعلان وسو چې د شوروي پوځونه له افغانستان وځي په دې کمپو کې ډزې سوې وایي ډزې سوې وایي ښځو دایرهګانې راواخیستې دایرهګانې یې غږولې
وایي څه یې راواخیستې ښځو
دایرهګانې یې غږولې بندر سندرې ویلې چې وځي روسان وځي له افغانستانه شورویان وځي
نو خپله خو دا ما نه دي لیدلې که چېرته څه وي څه وي به یې خو زما داسې نه دي لیدلې چې دا شیان به څه وي خو دغه چې بغیر له دریاګانو وهلو نه خلق ډیر زیات خوشاله وو او راتلم یو خبره ته سلطان محمد سرور صاحب
هوایی دزی وی هوایی دزی په واخ کی هوایی دزی وی خلکو دزی کولې د خوشالۍ دزی
د خلکو د خوشالۍ دزی کولې په دې کې هیڅ شک نشته په دې کې هیڅ شک نشته کولې د کل او یو کله چې د مجاهدینو حکومت اعلان څه په دغه وخت کې خلکو ډیر خوشالۍ کولې خو زه په دغه باندې بے باور وم دغه څنګه نو باندې کله هوا ته ولاړ خو مې مخ ته پښتنه کې درته ویل هغه مخ کې مې درته ویل چې ما دا څه لیدې شي له دې نه وروسته خدای دې نه کوي کېدای شي چې هلته نور خپل منځي جګړې چې ځکه دلته چې دغه ګوندونو بې اتفاقي شوه هغه دلته ماته معلومه وه یعنې د ما عمر هم دومره نه و خبر عمره احساس را کړی چې دغه شیانو باندې به زه ډېر تعدامه او د بده خاطره م ما دا ده چې په 2000 کال کې د اکتوبر په 8 باندې له بده مرغه امریکایانو او په دغه ورسره ملګرو موږ په ګران هېواد افغانستان باندې بیا یرغل وک زما دغه خاطره ډېره بده خاطره و سلطان محمد سرور صاحب د خپل ژوند
بله د کومه داسې خوښنونکي خاطره وه څخه په سوی په خبر باندې خبر دې اورېدلې له کومې راډیو نه اره راډیو تي وي خارجي او رښتیا راډیو څومره څو ساعته اورې هر ورځ هر ساعت اورې کنه مایان وخت لري
نو زه خو راډیو اورم د شپې خو نه اورم او د سیم نه یم چې مثلا ما راډیو شاته سره ته ولي یار وسره راډیو اورم ځکه موږ خو ګوره علاوه دې نه نور کارونه دي او دا راډیو چې و د راډیو خبره ستا وکړه زه به کله وخت دې شوروي دې يرغل په وخت دې شوروانو په مبارزه چې موږ مبارزه سره کول په دې کې ما هم دا ونده لرله زه به شالته و مم له ما سره راډیو و ما باورید خبرونه به مثال کې بول
څه فکر کوي چې دا خارجي راډیو غانې چې دي بین المللي راډیو غانې کله موږ راډیو د ازادي راډیو که امریکا غږ راډیو وا که بي بي سي دا که نور راډیو غانې دي چې راډیو دا نور راډیو غانې دي جرمني دوی خلکو ته معلومات ورکوي خلکو ته آگاهي ورکوي کني ورکوي څومره خلک د دنیا نه او د خپل ملت نه خبري
ډیره په زړه پورې د څه په څنډه دی وته زه په خپل باندې ما دا څومره راډیو غانې اورېدلې دي یا اورم دا د ما د پاره یو درسګا ګرځېدلې ده یعنی ما ډېر څه ځینې اورېدلې دي د ویچولې د المان غږ راډیو شو دی چې که اوس زه درته وایم ساعت یوه کې ما جایزې ما اخیستې وې دغه چې تهران راډیو مې اورېده ډېرې راډیوګانې مې اورېده او مخکې دا یو مهمه خبره کول غواړم چې مخکې به موږ لیکونه به لیږل د امریکا غږ ته به موږ لیکونه لیږل خپل نظر به وړاندې کوو بي بي سي او پښتو څنګه ته تا اردو خبرونه ته ما قطنه لیږل ځکه چې اردو خبرونه اردو زبه باندې مپر او بر لرم الحمدلله
په دې نتاقانو کې د کوم د خاص نتاق وو چې څاخ وخصوي یا څوک څه کوي نوم واخلې د خارجي راډیو غانو کې
ته هره یو کې چې د ازادي راډیو
هره یو کې ازادي کې هره یو کې چې
هره یو کې چې نو د ما په خپل باندې د ګوهر صاحب ګوهر رحمان ګوهر صاحب غاګ ډیر خوښو او دې چې په څوک خبرونه کوي د بش کومار داس باندې خبرونه ویلې تا به ویل چې ما سره ناست خبرونه وایي د څه یو انداز د خبرو او خپل باندې د مصر درملوال صاحب علاج د ته جنت فردوس نصیب کې په دې بي سي کې دی درملوال صاحب خبرونه مې ډیر خوښول په نور رادیو غانو کې شو د المان غاښ کې مې ځات خو خواريو مې خو خوځولات په دې صاحب مې ډیر خوښو خغاږي واو د ستر کبیر ستوره یوسف پاتسوا د الله تعالی دې غیر کی رحمت وګرځي هغه مې ډیر خوښو په امریکا غږ راځي چې مجاهنی صاحب خوښو غږ مې دی غو ډیر خوښو او زباجان خو ما را ته په دې اسنا راځي چې اتي زړه شو دغه غږ مې خوښو او زباجان کله چې د امریکا غږ راځي نو مخکې په بل رسنۍ کې دند تر سره کول هغه کې مې پیژندله
د ازادي راډیو کې کوم نتا غږ ډیر خوښته یا خوښته وو
نو د تا ازادي راډیو کې خو کده چې وایم چې پلان کې غږ مخ وخت چې تاسو د پدې باندې غنه سي تاسو په منځ کې
نه 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 د دې خبرې بکې د دې خبرې بکې
بس نه ستاسو مشکل پیدا شي.
نه 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 دغه خبرې وکړئ مهرباني.
دغه خبرې خو ته چې دې ازادي راځي چې کوم ټول نتاکانو غاګ دې وخت هر یو امکار ماته خپل باندې داسې ښکاري لکه هغه ګلان نه ګلونو کې هر رقم ګلان قسم قسم رنګونه چې هر یو ځان ته خوشبوي الله تعالی ورکړي دي. نو د ازادي راډیو نتاکان چې دي ما ډېر زیات خوښ دي. تکل صاحب مې ډېر خوښ ده. احمد تکل صاحب په دې باندې هغه ډېر قرار قرار خبرونه وایي ډېر یعنی ډېر مې خوښ ده.
بل
مې تم خوښ یې او د تا او د نورياس نوري صاحب غوږونه هم سره ورته دي.
او
بل مې و بل یو خبره زبله کول غواړم نو د تا خبره مې ونه ولا
مهرباني.
دا د تا سي دي ازادي راډيو همکاران سي دي